سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسي جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د دې او نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې. هغه ویل چې ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازینۍ غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر می میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوې دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني اتباع ماهر ماین جوړونکي بلل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمتون هم له منځه تللی دي. طالبانو روس د دفاع وزارت دغه ادعا پاړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبری لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبر لاینز پر خپل خو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو کې دی یو ورځ هڅه هم نسپموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې 2020 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی دی. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د ولي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. د افغانستان ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 رد کړې وه. د 14 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوې چې 321 میلیارد افغانۍ عادي او 111 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. مشکوک وسله والو دی و غیر دولتی مؤسسه څلور خزینه فعالان چې په یو موټر کې سپری وی افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال ویډیس کې په دزو وجلی او د هغوی د ډرایور ته پکړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن د میرعلي ښارګوټي په ای پی کې رامنځته شوه. هغه دا حمله تایید کړې او ویلي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې چې حمله کوونکي پیدا کړي. ویل کېږي حمله کوونکي بریالي شوي چې نږدې غرونو ته وتښتي. تر اوسه د دغې حملې مسؤله چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15 لکو ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمېر هم په کمې کچه دوام لري. د جاب هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمېر 4,98,780 کسانو ته رسېدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر بیا 2.5 میلیونو ته رسېدلی او باور دا دی چې واقعي شمېر ممکن له دې هم ډېر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدون کر سره اوسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې له وګدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دالاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غوړ راکي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
که چیرته جنگ نه وي د نورو ملکونو په قطار کې به افغانستان لومړی هیواد وي چې دریږي. به که جنگ ختم شي په افغانستان کې به فساد ډیره کمه درجه وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خپریږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې و، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. د اره نور حل له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافان صافي د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې دریمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافي په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بلاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته
ګړی شوی ده. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاوو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسېدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښته بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلی چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندز کې یو بې وزلې مېرمن وایي وروسته له دې چې میړه اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو تر اوسه له کړونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم خپل سره جنگ نه کوم چې نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته د اخر ځله چې بوته سره شهید شو ولاګېده. پنځه اولاد مې دی وروره او یو وراره مې پلار شهید شوی د لیونتورې په پوستې خواته چې روانو لګېدل او مړه له خرم سره راوسته. دغه یو ځای پاتې راغم له ما سره د ساتمې او دا خپل مې پنځه اولاد دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه زمونږ راوځي که دا پیسې زمونږ راوځي د حیوانانو ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچارې بېخي هېڅ د خدای نشته. اولادونه هم بې کالی بې ښه بې بده بې پای پوشه نو مونږ ډېر ځورېږو ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه ما د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زه ما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکي کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکي دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نوایم چې کومک مسره وکي د مدار د بارش په باره کې کومک وکي زه خو به خو به بده مسنګ چل کوم بچی مې ماردی او بچی مې خدای چې زوی به مکتب ویری ورره له مکتب مې راو کوم تاسو غلطه ګرځوه چې د کاله یو شی پیدا سي روزګار مې بد و د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوه کاله یو شی پیدا کړم څنګه چل مې کړی و
د دې مرمنې زوی څوارلس کلن عبد الله هله لاراله چې پراتلونکې کې انجینر شي خو دې هغه دا هله زکه نیمګړې شو چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټولو درون پیټی پر وګو وربار شو سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلې ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي سوله وکړي څو د وطن نور کوشنیان یتیمان او بې سرپرسته نه شي
د سکینې کیسه مو اورېده سکینه د کندوز اوسیدونکې ده د پنځو ماشومانو مور ده میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اثرې پاتې ده اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو
هشت سو ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غني وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپله ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونې ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به یې له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیې غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی خو په خبره په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصار وژغوري او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي درد تېروي سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بېساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اولې دا وحشت پیل کړی د لیکوال په خبره ساده خبره ښیې دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي
په پکتیا کې ځای چارواکو او د پانتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې د بحث ویناوالو له دیني عالمانو مخورو مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خبرولو کې خپل هڅې زیاتې کړې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سر لیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستي وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سوله ایز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خک ولس چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولی سي ولس په اسانۍ سره قانع کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې. نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او خوانی مؤسساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشري کول ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې ونډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو، په همدې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوه کړو، یا د اورزګان ولس په دې باندې پوه کړو چې د ښار ساتل څونه مهم دي، یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پرامدی محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستي و هم د ترینکوټ له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دی توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله او غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ سره راوتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک ودی ته راځي کو چې خلک وو پویږي په دې باندې چې یاره سپینږیري، علما، مشران، قومي خلک، دا ځوانان، کشران، لویان، ټول دغه ښار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بل ځای او بل ځای خصوص دغه ښار کې چې گزاره کوي دغه ښار پاک وساتي
تن او د بازار د حفاظت لپاره. نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د ښار والی د خوا یا د ولس د خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نشي، نو دا بازار په دې توګه نه سميږي. او که خدمت د نال وځي، خدمت انسان وځي، خدمت خوار غریب وځي، بیا به بازار سمي، امبزمو شته ولسونه سمي، امبزمو شته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د غامه پاوی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دي په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي داغو سره هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
د کلي والا شنه د هلمند ولایت د انارګلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه را نږدې ده، نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپیریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړی. دې سره چاپیریال ټول مشکلات حلیږي، یعنی هر سړی که یو یو نخال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دی میوه دار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
زه اسمت الله د کندهار له ترندا ولسوالۍ سردرسره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ رابر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي، او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست معنا د مسې دغه راایستلي دي نه دي له ملي کرخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نومان در اوسه ورچولي دي او نه پرېښي. ګرده کار په ویسته روانې موږ د دغه لوکلو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایډن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډوي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو غوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکې پرمختیا لټه وکړي. بایډن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخې طالبانو له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لپاره دوه سره موافقه ونکړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني لډې پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنۍ راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان په وزیدا کې ویچې د هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوې دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د باد ګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یوه کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بل اخر نن ان تصویب کړ. تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیسو څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالانو په کې سپری وي دز کړی څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله غندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي خارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندر او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنې کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي خځه ته ډیره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی و. نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پانل یا دوه دورې انټرویو و پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتون فارغ شوم، هغه نه وروسته ما شپږ وکاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وای انټرنشپ ورته وای چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وای هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل شوي وو فقط دومره ذکر شوي وو چې دی ماستری کا چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعضی وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړي د چې لمړی ستونزې خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزې هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی غنه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نسم اخیستل یا کار نسم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مقام برابر خبر پر اسلام کے کلا اور کڑی حقوق سب استفادہ ان کے
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړي واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیم کوم. او روس د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي. باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي، ولی دومره تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ را کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسه یو درجه ته ورسه چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر مسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی. او خدا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي، خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګریوان دي د هغه یا حقوقو ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي. او په دې قدم کې زمانه خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کېږي هغه بخښته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونتونو نه فارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد سي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کوروګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون شیخارګاه لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهدای نظامی په نوم یو پانګه هم دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې بیا په سري او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړی ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاریږو.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب، مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب، چیرې زده کړې دي؟ دا چې واقع کړي دا څه غره کړې چې د افغانستان کې کړي کې په خارج کې کړي.
السلام علیکم. مزلم یار د خمنو ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې دي د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په ترافیکونو کې درغلله، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابه شول. خدما خل ورزو دا چې دا باید شې راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کیږي نه حق خوستل کیږي، چې به د خپل حق ته په تلاش وي چې غوښتنه ونه کړي. د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوښته پلان ولري چې اداره ولري هغه کولی شي دا مشکل نه کړي. خو د دې هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستاله ده کوانه ده، خدا کولای شي چې مراد د شوزو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې تر عبیدل شي په لیسا کې، او فاکولټه مې د ساینس او فنزي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو، یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده. او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانه، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق دا خاص په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي باندې کې څه د تاور کې هغه موږ هم زموږ خپل دی آرامي دی او شاکيږي او ځان کې بدلون راځي. که د خزو په ځان کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام ووسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه ووسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې سیمو کې یا په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې لپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي، هلته اسراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجنیر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځو مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغه ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شې د خویندو ده په دې توار کې، او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي څو څه د
ظلمونه په خزو باندې. ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.